द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا واټس اپ امریکا ډیو رادیو ده نن د شور ورځ د کال 2018 سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې ته واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 12:00 بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو منر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سړی کې د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته په ګډه پوله د ترخه ګډلو پر ضد د ګډو پوځونو په شریکه د ګزمو قبولو وړاندیز کړی دی دا په داسې حال چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په انقره کې د ترکیې اعلی چارواکو سره لیده کاته کړي دي د خارجه وزیر دا سفر د امریکا او افغانستان لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته د سیمه ییزو ملکونو باور پر ځای ساتلو د کوشش برخه ده د پاکستان وفاقي کابینې قبایلي سیمو یا فاټا ته د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ د واک اختیار د غزولو فیصله کړې ولې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو هیڅ کوم ذکر یې نه دی کړی او شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په پیانګ یانګ د نورو سختو بندیزونو لګولو فیصله باندې سختې نیوکې کړې او دړکۍ ورکړې چې دغه بندیزونو پر ځای کولو کې غټ رول په لوبولو به زیات زور امریکا ته رسي وسازو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته په ګډه پوله د ترخه ګډلو پر ضد د ګډو پوځونو په شریکه د غزمو کولو وړاندیز کړی دی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي چې د ترخه ګری په ضد جګړې لپاره که هر لار وی ورته د پاکستان دروازې خلاصې دي وزیر اعظم شاهد خان عباسی پرون اسلام آباد کې نړیوال جرنلستانو ته د وینا په وخت باندې دغه خبرې تېرې کړې دي بلخوا د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په انقره کې د ترکیې اعلی چارواکو سره لیده کاته کړې دي د خارجه وزیر دا سفر د امریکا افغانستان لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته د سیمه ییزو ملکونو باور پر ځای ساتلو د کوشش برخه ده خارجه وزیر خواجه آصف د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان او خارجه وزیر مولود کاوسوګلو سره د سیمې په امنیت ثبات او رابطو باندې د دواړو ملکونو په همکارۍ زیاتولو خبرې اترې کړې دي دا خبره د خارجه وزارت نه جاری شوې بیانیه کې شوې ده بیانیه وایي چې خارجه وزیر د دواړو ملکونو ترمنځ سیاسي اقتصادي دفاعي او د خلکو ترمنځ په اړیکو مضبوطولو او همکارۍ سیوا کولو باندې د پاکستان خواهش څرګند کړی دی دوی وایي چې د دواړو ملکونو مشرانو په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره په ګډه د کار کولو ژمنې هم څرګند کړي دي یاد دی وی چې د پاکستان نږدې ملګری چین کې د بریکس په نوم باندې د 15 ملکونو تنظیم هم د ترخه ګرې ډلو مرسته کوونکو ملکونو نه غوښتنه کړې وه چې د دغې نه لاس واخلي دوی د ترخه ګرې ډلو نومونه هم یاد کړي وو چې پکې اکثره د پاکستان په خاوره باندې موجود دي د پاکستان وفاقي کابینې قبایلي سیمو یا فاټا ته د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ د واک اختیار غزولو فیصله کړې ولې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو هیڅ کوم ذکر نه دی شوی د نهې په ورځ د وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه کې فیصله وشوه چې فاټا ته د عدالتونو عملداري د غزولو لپاره به قانون سازي کولی شي او پارلیمان ته به په دې لړ کې د قانون مسوده وړاندې کیږي د کابینې د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې دا نه ده سپینه شوې چې آیا پاټا به د خیبر پختونخوا برخه جوړول کیږي او کنه د پاټا اکثر خلک په صوبه کې شاملېدو حمایت کوي دویم اعلامیه وایي چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک به پاټا ته غزول کیږي خو دا واضح نه ده چې پاټا سره نږدې د پېښور های کورټ عملداري قبایلي سیمو ته ولې نه غزول کیږي د کابینې د غونډې په اړه مطبوعاتو ته د جاري شوي حکومتي بیان وایي چې پارلیمان نه د عدالتي قانون د منظورۍ وروسته به د انګریز د وخت قانون FCR ختم کړی شي قبایلي سیمو ته به دا اعلی عدالتونو عملداري او د پاکستان عادي قوانین وغځول شي بیان وایي چې د دې وروسته به په قبایلي سیمو کې په پراخه کچه د پرمختیا کارونه پیل کړی شي او د دې لپاره به مالي وسایل د قومي پنګې نه اخیستل کیږي شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په پیانګ یانګ د نورو سختو بندیزونو لګولو فیصله باندې سختې نیوکې کړې دي او دړکۍ ورکړې ده چې د دغه بندیزونو پر ځای کولو کې غټ رول لوبولو به زیات زور امریکا ته رسي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د شمالي کوریا استازي هان تای څونګ ویلي د ده سره دغلته غونډه کې برخه اخیستو لپاره تللي وپت په کلکه او په ترتیب سره د امنیتي شورا غیر قانوني غیر قانوني قرارداد رد کړی دی. د زیاته کړه چې شمالي کوریا تر دې ځایه را رسول شوی چې اخیری حربه وکاروي. بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي دي چې په شمالي کوریا نوي بندیزونه پر ځای کول یو ورکوټی ګام دی او څوک موازنه نشي کولی چې په انجام کې به یې څه کیږي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن په برما کې د روهینګیا مسلمانانو سره د جاري تشدد او زیاتی پر سر بیړنۍ غونډه رابللې چېرته چې د تشدد له وجې 3,00,000 روهینګیا مسلمانانو ګاونډي ملک بنګلادیش ته کډې کړي دي. د دې غونډې لپاره خواست برطانیه او سویډن کړی کله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو مشر زیاد راحت حسین د روهینګیا مسلمانانو د نسلکشۍ تفصیل ورکړ. نوموړي راد حسین په جنیوا کې غونډې ته وویل چې د ده دفتر ته د سیټلایټ نه اخیستل شوي یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې را رسېدلې چې ښایي برما د برما فوز په راکین ایالت کې بېګناه وژنې کوي او کورونه یې په مکمله توګه سوځولي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
ګران خبر مردونکو د ډیور اډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه غواګي د خبرونه په سر کې زو د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی د بیان په لوتا چې وای په ګډه پوله باندې د افغانستان سره د ترخګر ډلو پر ضد د ګډو پوزونو په شریکه د غزمو کولو وړاندیز یې کړی دی. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار زید خټک د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان په خاوره موجود ترهګر ډلو پر ضد کاروای لپاره د پاکستان وزیر اعظم افغانستان سره په ګډه د فوجي غزمو وړاندیز کړي. نه په ورځ اسلام آباد کې خارجي خبريالانو سره خبرو په محل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د ترهګرۍ ختمولو لپاره پاکستان هر همکاري ته تیار دی. وزیر اعظم ویلي په ګډه د فوجي غزمو طریقه کار به ورسته جوړول شي، خو وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی زور راوړی افغانستان هم باید پاکستان پر ضد روانې ترهګرۍ پر ضد ګامونه واخلي. د ویلي که چرشمیرو ترازونو پاکستان پر ضد افغانستان نه چې سکیږي هغه ډیر زیات څه دي کوم چې پاکستان نه افغانستان پر ضد کیږي. د نن وړاندې پاکستان او افغانستان دواړه په دې راضي شوي وو چې د پولې دواړو اړخو ته به یو بل سره په رابطه یو منظم انداز کې کاروایی کوي. پاکستان باندې تکرار سره نیوکی کیږي چې په خپله خاوره یې وسلواله ډلو ته پناه ورکړي. تیره میاشت د سویلي اسیا لپاره پالیسۍ وینا کې صدر ټرمپ هم اسلام آباد باندې سختې نیوکې وکړې. د ویلي پاکستان کې دننه د ترهګرو محفوظو پناه ځایونو په حقله نور خاموش نشي پاتې کېدی. صدر ټرمپ پاکستان باندې تور لګولی چې کومو ترهګرو ختمولو لپاره پاکستان په بلیونو ډالرې د امریکا نه اخیستي، هماغه ترهګر هغوی په خپله خاوره ساتلي. خو د پاکستان وزیر اعظم خاقان عباسی ویلي د دغه وینا وروسته امریکا د پاکستان نه کوم مخصوص ګامونو غوښتنه نه ده کړې. د زیاته کړي ملک پی د پخوا په شان اوس هم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپله همکاري جاري ساتي. د زیاته کړه د امریکا سره د پاکستان او یو کالو ملګرتیا باید یوازې د افغانستان په نسبت ونه ټاکلی شي. امریکا حکومت پاکستان ته ورکړی کیدونکي 255 میلیون ډالرو فوجي امداد ځنډولی تر څو دغه ملک افغانستان کې حمله کوونکي ترهګر ډلو پر ضد کاروایی ونه کړي. د امریکا چارواکو دا امکان هم څرګند کړی ګنې ترهګر ډلو سره تعلقاتو پر سر د پاکستان ځنې چارواکي هم د بندیزونو هدف کیدی شي. بلخوا د بریکس په نوم 50 غټو اقتصادي ملکونو هم پاکستان نه غوښتنه کړې چې ترهګر ډلو ته پناه ځایونو ورکولو په صورت کې به یوازې شي. بریکس نومې دغه تنظیم کې برازیل، روس، چین، سویلي افریقا او هند شامل دي.
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف په انقره کې د ترکیه له چارواکو سره لیدکاته کړې دي. د خارجه وزیر دا سفر د امریکا د افغانستان لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته د سیمه ییزو ملکونو باور پر ځای ساتلو د کوشش برخه ده. په دې حقله نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف د ترکیه انقره ښار کې د دغه هیواد د صدر رجب طیب اردوغان، د وزیر اعظم بنالی یلدرم او خارجه وزیر میولټ کې وسوګلو سره په سیمه ایز امن، سلامتیا او دوه اړخیز تعلقاتو باندې خبرې کړې. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره تګلارې اعلانولو وروسته د پاکستان خارجه وزیر ترکیه ته د تګ وړاندې د ګاونډي ملکونو چین او ایران سفرونه کړي چې پکې په خصوصي توګه د افغانستان پر روان جنگ او د دې یو حل راوستو په سر خبرې شوې. د پاکستان خارجه وزارت ویلي د پاکستان او ترکی خارجه وزیران په دې سلا شوی چې د افغانستان د مسلې پوزي حل نشته او په سیمه ایز ملکونو یې زور راوړی چې د افغانانو په مشرۍ کې د دوی جوړ یو سیاسي عمل د لارې د دې حل را وباسي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان باندې زور راوړی چې په خپله خاوره د حقانی ډلې او طالبانو خلاف کلک ګامونه پورته کړي، څوک چې د ده په وینا په افغانستان کې په نړیوال او افغان ځواکونو باندې ترهګر حملې کوي. د ډانلډ ټرمپ د دغه وینا وړاندې هم افغان مشرانو په پاکستان باندې وخت په وخت تورونه لګولي چې په خپله خاوره باندې حقانی ډلې او افغان طالبانو ته پناه ورکوي، خو پاکستان د افغانستان دغه تورونه ردوي. د افغانستان جمهوری ریاست ویان مرسیال دوا خان مینپال د امریکا غږ اشنا ریډیو سره تیره هفته په یو مرکه کې ویلو، اوس د هر بل وخت نه زیات په پاکستان باندې نړیوال دباو زیات شوی دی چې په دغه هیواد کې د موجود ترهګر ډلو د مرستو نه لاس واخلي او پر ضد یې ګام پورته کړي. خو د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ته د وړاندې اسلام آباد کې د نړیوال سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د برخه اخیستو وروستو خبریالانو ته ویلو، پاکستان په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکې سره کړې ژمنې سرته رسوي. نوموړي په پاکستان کې هغه ترهګر ډلو ته د پناه ورکولو تورونه هم رد کړو چې افغانستان کې ګنې ځانمرګي حملې کوي، او ویلو پاکستان کې پخپله په زرګونو امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل ژوند د لاسه ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم د ډانلډ ټرمپ د تګلارې اعلانولو وروستو په خپلو ویناوو کې ویلي، پاکستان به چاته هم دا اجازت ورنه کړي چې د افغانستان جنگ د پاکستان خاورې ته راوړي.
د پاکستان وفاقي کابینې قبایلی سیمو یا فاټا ته د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ د واک اختیار د غزولو فیصله کړی، ولې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو هیڅ کوم ذکر په دغه کې نه دی شوی. په دې حق باندې د ستر وکیل او د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره ستر مبارز اجاز مومن صاحب د وخت موږ سره ټلیفون درلارې موجود دی، د هغې سره په دغې خبرې اترې کوو. اجاز مومن صاحب، ستړي مشئ. ډیره مننه اعجاز مومن صاحب. د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو د پاره کوششونه وشول او بالاخر تیره ورځ چې د کابینې کومه غونډه شوې ده، په دغه غونډه کې هیڅ کوم ذکر د دغه صوبې او د خیبر قبایلی سیمې د زم کولو په دې کې څه ذکر نه ده شوی، په دې حق لته څه وایي؟
بالکل مشتاق صاحب، ستاسو خبره بالکل صحیح ده. زه خو بدا ما اردو کې یو متل دی، هغه وایي کو دا پهحال نکله چوها. د دومره زیاتو هلو ځلو او د دومره کوششونو باوجود چې کوم میټینګ وشو او په هغې کې زموږ سره دا یوه او مونږ تاسو سره هم دا خبره به بار بار کوله چې کومه کمیټي د پنجابیانو جوړه شوې وه چې سرتاج عزیز د هغې مشر وو، او هغوی دوه کاله چې کوم هلی ځلې کوششونه او په کروڑونو روپۍ چې کومې هغوی خرڅ کړلې په هلیکاپټرو کې وګرځېدل، ایجنسو ته لاړل، هغوی چې هغه ټایم کې کومه مسوده تیاره کړې وه، کوم ریفارمز یې تیار کړي وو، دا هغه ریفارمز او هغه مسوده بالکل د میز نه غیبه شوله او هغې یو طرف ته کېښودل شوه. او څنګه چې زمونږ دا یېره وه چې د شپې د شپې داسې یو بله مسوده ریفارمز بل تیار نه شي چې هغه مخې ته راشي، او هماغسې وشوه چې هغه د رواج اکت په شکل کې مخې ته راغله. اوس رواج اکت چې کله مونږ وکتو او هغه زمونږ منیز شاجي توري دی او شابودین دی او شاجي ګل دی او دې ټولو هم وکتو، نو مونږ متفقه دا فیصله وکړله چې دا خو د اف سی آر دویم شکل دی، په دې کې داسې څه خاص بدلون خو نه راځي. خو د افسوس خبره دا ده چې یو خو په دې کې د پښتونخوا د شاملېدو هېڅ قسمه ذکر نشته. دویمه دا ده چې د های کورټ او د سپریم کورټ چې کومه خبره ده، نو په هغې کې هم ډېره غټه مسله جوړه کړله، لکه د پېښور د های کورټ په ځای باندې د اسلام آباد های کورټ ورکو. مطلب د خبرې دا شو چې خبره دا کوله چې د پنجاب چې کومه بدنیتي ده، هغه په دې کې په دې شکل کې مونږ ولیدله او هغه مخې ته راغله. او څنګه چې پرون وزیر اعظم دغه اعلان وکړو، بل د افسوس خبره دا ده چې مولانا صاحب چې کوم دی، هغه په دې کې یو عجیبه رول ادا کوي. پنجاب یو طرف ته خپل پوزیشن هم ښه کول غواړي چې را مونږ خو ریفارمز کو او تاسو یو بل بل مخ ته راوړی. خو بل طرف ته مولانا د هغوی یو خاص کس دی او د مولانا په ذریعه باندې هغوی دا شخړې او دا ستونزه او دا مسله نور هم سیوا کول غواړي. لکه د اسلام آباد د های کورټ خبره دا د مولانا په خولې باندې راغله او چې څنګه هغه ویلې او مقاصد یې وکړل او د اسلام آباد های کورټ یې ورکو، دا خو فاټه قبایلو ته ډېره غټه مسله به جوړه شي. ځکه چې اسلام آباد ته د قبایلو اکسس د قبایلو هلته ورتلل او هلته خپل کیسونه کول، دا خو ډېره غټه مسله جوړه شوله. دا خو دې کې اړو شک نشته چې قبایل به د دې نه پس دا خبره کوي چې موږ د خو هغه زور سیستم هغه زور نظام ډېر زیات خو
اجازه مند صاحب د اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ فاټه ته غزول داسې ښکاره کوي، او بلکې دا د دې خبرې ثبوت دی چې هغې د پېښور های کورټ او سپریم کورټ ځکه فاټا ته ورکول نه غواړي چې دوی برخه جوړول نه غواړي. یو خبره شوه. دویمه خبره دا چې د جمعې په ورځ باندې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، په دغه کې د فاټا سره تعلق لرونکی یو د قومي اسمبلۍ غړی چې کوم دی هغې کې نو را بلل شوی. دغه هم د دې خبرې ثبوت دی چې هغې ته پته وه چې دغې باندې به د دې خلکو اعتراض وي، نو په دغه غونډه کې هغې ته بلنه نه ورکړی شوې.
بالکل ستاسو خبره بالکل صحیح ده. دا چې په را روانو وخت کې په فیوچر مستقبل کې چې کومه خبره د فاټا مطالق په بیا را پاسیږي دا چوتیږي به، نو هغه کې د اسلام آباد د های کورټ ورکول ډېر غټ رول به ادا کوي. ځکه چې د پېښور نه فاټا جدا کېدې نه شي، پېښور او فاټا یو کور دی، خو په صوبه کې د شاملېدو خبره چې بیا کله راشي نو په دې کې به بیا د اسلام آباد های کورټ ډېره غټه خبره وي چې د دوی خو اصل اسلام آباد های کورټ دی. اسلام آباد های کورټ د فیډریشن سره تعلق ساتي، فاټا د فیډریشن د مرکز د لاندې ده، نو بس دا خو به ځان له صوبه جوړه کړو ځکه چې های کورټ هم ځان له بیل دی. نو د اوس نه چې کوم تیاری پنجاب روان کړی دی او په هغې کې مولانا یو ډېر غټ کردار ادا کوي، خو مونږ بار بار دا خبره کوو قبایلو ځوانانو ته چې کم از کم پر روان الیکشن تاسو مولانا خو وپېژند، نورې مو پېژنې چې بای دل تاسو یو ووټ ورنه کوي، ځکه چې د قبایلو سره کم ځینې وکړو په تاریخ کې دا به خلک هیر نه کړي. اوس چې کم وزیر اعظم چې دې ته کومه خبره کړې ده چې تاسو یو بل بل پېښ در راوړی او رواج اکټ نوم بدل کړي بل راوړی، اوس په نوم په بدلېدو باندې خو نه کېږي. نه زموږ ایم این ایز دومره تکړه دي چې موږ په 24 ګنټو کې کینو یو بل یا یو مسوده تیار کړي او هغه مخې ته دوی ته وړاندې کړي. زه دا خبره کوم چې اوس خبره ډېره سخته شوله، اوس د دوی بدنیتي بالکل مخامخ مخې ته راغله. هغوی پښتونخوا فاټا کې شاملول نه غواړي. زه دا وایم چې وزیر اعظم دا خبره کوي چې تاسو یو نوی شکل کې یو ډرافټ یو مسوده تیار کړئ، نو ډرافټ مسوده خو زموږ په قومي اسمبلې کې آل لري پرته ده چې کوم بل پېښ شوی دی او په هغې کې کلیر دا خبره ده چې یو موږ ته عدالتي جوډیشل سیستم راکړي او دویم موږ په فاټا په پښتونخوا کې شامله کړي. بس دغه ټیک ټاک بل دی، په هغې باندې عمل درآمد وشي، هغې یو سایډ ته کېښودلی شو او دلته چې کوم ډیلی اینډ ټیکس او کوم چلول دی او کوم چلونه دوی کوي چې په هغې کې دوی وخت سره سره دا نور هم ډیلی کوي، دا هم وروسته شاته کوي. نو زما په خیال چې سبا چې کوم په 14 تاریخ چې کوم اجلاس دی د اے پی سی په اسلام آباد کې، زما په خیال چې هغه به ډېر زیات اهم وي او په هغې کې به ډېرې اهمې فیصلې کېږي. او زموږ دا کوشش دی چې موږ په دغه کې ټولې پارټیانې په دې یو پیج باندې په دې یو خبره باندې راځي کوو ودرو چې کرا روانه میاشت وي که بل میاشت وي د محرم نه پس چې په اسلام آباد کې یو داسې احتجاج وکړی شي چې هغې ته په کافي تعداد کې خلک سیاسي خلک هم راشي، قبایل هم راشي، او تر هغې پورې به احتجاج جاری وي په اسلام آباد کې تر څو پورې چې ډېر قبایل والا ډېر ټیک ټاک د ریفارمز په شکل کې یو ډېر ټیک ټاک پیکج نه ورکړي. دا چل ول چې دوی کوم روان کړی دی قبایل نور بدې باندې پوه شو ډېر سخت ټایم دی. بله د افسوس خبره دا ده چې کوم د چیف اگزیکټیو خبره دوی کوي یو بوت به جوړېږي او پارټي کې بل کوم مشر جوړېږي، هغه خبره رو راتاو کله د پاکستان فوج ته یا به حاضر سرویس فوج کې نه یا به ریټایر فوج کې نه. نو دا د دې اخر مطلب څه دی؟ دا خو د یو پولیټیکل نخلاصي کو په بل پولیټیکل باندې واورېدلو د پولیټیکل ایجنډ اختیار به بیا هم هغه استعمالوي. نو زما په خیال چې دا دواړه قوتونه په یو پیج باندې بیا برابرېږي چې فاټا په پښتونخوا کې شاملول نه غواړي. خو څنګه چې مونږ مخکې خبره کړې وه چې د دې ریزلټ به ډېر خراب راځي، ډېر حساس وخت دی، دوی له سوچ کول پکار دي. د پاکستان د سالمیت خبره ده، اصل نه چې دا خبره په گپ گپ کې او په مزه مزه باندې دا خبره داسې طرف روانه ده چې بیا به وروسته دوی مرمان کوي بیا به دا خلک مرمان کوي.
ډېره مننه اجازه مصرف تاسې، ډېره مننه. ګران او خدمن اردوونکو اوس تاسو فهم راګرځو د یو بل راپور په لوتا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا باندې په برما کې د روهینګا مسلمانانو سره جاری تشدد او زیاتی پر سر بیړنې غونډه کوي. دغه غونډه د برتانیې او د سویډن په خواسته بلل شوې. په دې حق لپاره نور تفصیل تاسو زموږ همکارا کلسوم کا کړوندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د روهینګیا د کړکېچ ختمولو لپاره دا غونی بیړنۍ غونډه رابلله ده. ټاکل شوی ده چې دا غونډه به د چهارشنبې یا شروع په ورځ یعنې کې د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره سي. د برتانیې او سودان لخوا د دغه غونډې له هغه وروسته راوبلل سوه چې د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو کمیشنر لیتی روهینګیا مسلمانانو په ضد فوزي عملیات د نسل په بنیاد عملیات وبلل. زید راد الحسین د دوشنبه یا ګل پاورس په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا غونډه ته په وینا کې په میامار ژغ وکړو چې راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په ضد فوزي عملیات ته پای ته ورسوي. شاغلی زیاته کړه چې په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو په ضد امنیتي ځواکونو او د ځایي ملیشاو لخوا د تشدد او د دوی د کلي د سوځولو ځینې راپورونه او د سټلایټ د لارې اخیستل سوي عکسونه ترلاسه سوي دي او هم د ځایي خلکو د تیښته په وخت د ډزو واقعیات او د میامار فوزي ځواکونو لخوا په سرحدي پولو باندې بارودي سرنګونه خورول هم راپور سوي. د بشري حقوقو لپاره اداره ایمنسټي انټرنیشنل د بشري بحران ډایرکټره ترانا حسن ویلي بنگلاديش ته تښتېدلي روهینګیا مسلمانان په شپو شپو په پیدل سفر کړی او هلته په راخین کې په لویه کچه خلک سوځول سوي او دا یو ناوړه ګام دی چې د میامار حکومت دا په دې تعهدوي چې وسلوالو په ضد عملیات دي. میرمن حسن زیاتوي چې نه دا د وسلوالو په ضد عملیات نه دي بلکې د اقلیتي روهینګیا مسلمانانو په ضد یو مهم دی. د اګست په 15مه نیټه د روهینګیا یاغي ډلې د پولیسو په څوکیو او فوزي اډو عملې وکړې خو د دې عملو په ځواب کې ټول روهینګیا مسلمانان په نقشه کیږي. میرمن وایي چې ایمنسټي انټرنیشنل سازمان هم د بشري حقوقو د کمشنر د بیان سره متفق دی چې دا عملیات نسلي بنیاد باندې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو کې د سودان سفیر اولاب سکوګ یو بیان کې ویلي موږ دا غونډه ذکر بللې ولې چې د راخین ایالت څخه بنگلاديش ته تللي روهینګیا کډوالو په اړه کم راپورونه موږ ته ترلاسه سوي موږ په دې اړه ډیر اندېښمن یو او دا مهمه ده چې امنیتي شورا خپل رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو فاونډیشن جین لیبی وایي چې په دغه کمپینو کې نږدې 200,000 ماشومان دي چې وضعیت ډیر خراب دی. دا ماشومان د سو ورځو راهیسې نه دی ویده سوي او د اوږده او ستونزمن سفر د وجې څخه ماشومان ناروغ سوي دي او روغتیایي پاملرنه ته اړتیا لري. ملګرو ملتونه وایي چې په یو میاشت کې نږدې 300,000 روهینګیایي مسلمانان د میامار راخین ایالت څخه د تاوتریخوالۍ له وجې بنگلاديش ته تښتېدلي. د کډوالو د مرستې لپاره یو شمیر بیړنۍ مرستې بنگلاديش کاکس بازار ته لیږل سوي دي. د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه د سه شنبې په ورځ کاکس بازار کمپ ته ورغلې او روهینګیایي کډوالو سره لیدنه کړې او په دا مهال د میامار سه غوښتنه کړې ده چې خپل بې ځایه سوي روهینګیایي کډوالو سره د مرستې وکړي. دا برما مشر آنګ سانګ سوچی په خپل هیواد کې د روهینګیایي مسلمانانو په ضد د عملیات په اړه له نړیوال نیوکې سره مخ ده. د سولې د نوبل جایزه ګټونکي آنګ سانګ سوچی وایي چې د روهینګیا په اړه غلط معلومات خوره سوي او دا اکثره راپورونه غلط چې د ترهګرو د ګټو لپاره جوړ کړل سوي دي. خو یو شمیر نوبل جایزه ګټونکي په آنګ سانګ سوچی ژغ کړی چې په خپل هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو په ضد روان فوزي عملیات ته پای ته ورسوي. چین چې د میامار تجارت ته یو شریک بلل کیږي د میامار دفاع کړه ده. چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شینګ په بیجینګ کې خبریالانو ته ویلي دي چې حکومت راخین ایالت کې د سولې او ثبات پر اوستلو کې د میامار د هڅو ملاتړ کوي. روهینګیا چې د بت متمنونکو یو هیواد دی چې مسلمانان ورپکې په اقلیت دي. میامار دا ګڼي چې روهینګیایي مسلمانان د بنگلاديش څخه راغلي.
شمالی کوریا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا په پیانګ یانګ د نورو سختو بندیزونو لګولو په سلا باندې سخت نیوکه کړې دي او د لړکې ورکړې ده چې دغه بندیزونو پر ځای کولو کې غټ رول په لوبولو به زیات زور امریکا ته رسی. نور تفصیل په تاسو ته زموږ همکار وکیل خان د وسف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د تیر ورځ شمالی کوریا د ملګری ملتونو امنیتی شورا هغه فیصله ډیره په سختۍ غندلې چې پکې د ختیس ایشیا د دغه هیواد پر ضد نور سخت بندیزونه لګولې شوي او خبرداري کړې چې د امریکا لخوا د دغه بندیزونو لګولو کې یو د مشري رول لوبولو پر سر یوې تر ټولو دردناکې تجربې سره مخ کیدی شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرسته راغوښتل شوی یو کانفرنس کې د شمالي کوریا سفیر هین تای سونګ ویلي چې د نوموړي وفد د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا تازه او غیر قانونه قرارداد په سختۍ سره رد وی. د امنیتی شورا د غونډې روان دي. شمالي کوریا خبرداري کړي که شورا د پیونګ یانګ پر ضد نور بندیزونه ولګول نو امریکا ته به دروند قیمت ورکول د غاړې وي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې خبريالانو ته تیر ورځ وویل چې دا نوی بندیزونه یو بل وړوکی ګام دی او په اخر کې چې شمالي کوریا سره به څه کیږي د هغې په مقابله کې دا هیڅ هم نه دي. د شمالي کوریا نه علاوه په ایسیا کې د نړیوالو بندیزونو تازه پړاو ته ځواب مثبت دی خو ډېر په شک کې دي چې آیا د دې نوي بندیزونو به څه خاص اغیز وي او کنه. د شمالي کوریا پر ضد د اقتصادي بندیزونو دا نوی پړاو د پیونګ یانګ لخوا د سپتمبر په درېمه نیټه د جوهري تجربو په غبرګون کې لګولې شوې دي. د قرارداد وروسته د امنیتي شورا غونډې ته په خپله وینا کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هلی ویلي نوی بندیزونه شمالي کوریا ته د نړیوال ورورولۍ شریک پیغام دی چې هغوی ته په هیڅ صورت کې د پیونګ یانګ جوهري وسلې د قبلولو نه دي. هغې ویلي امنیتي شورا شمالي کوریا ته پیغام ورکړی که د خپلو جوهري وسلو پروګرام یې ونه درو نو بیا به دوی په خپله د دې د مخنیوي لپاره رامخ کې شي. په نوي بندیزونو کې د شمالي کوریا د توانای اړخ په نخښه کړی شوی دی. د کمې د نافذېدو سره چې بعد د شمالي کوریا د نړیوالې منډې نه د خپل ضرورت د 1.5 نه تر 15 فیصد پورې تیل نشي راغوښتي. د نوي بندیزونو لاندې به شمالي کوریا د خپل ضرورت د ګیس، ډیزل او های فیول یا تیلو د ټول درآمد یا د راغوښتونکو حساب کې د نیم نه محروم شي. د قدرتي ګیس او تیلو د نورو قسمونو په راغوښتو به پرې په بشپړه ډول بندیزونه وي. په نوي قرارداد کې د شمالي کوریا د کپلو بهر لیږلو باندې بندیزونه لګولې شوې دي. کپڑا د شمالي کوریا دویم غټ صنعت دی. په کم د بندیز په پایله کې به د امریکای چارواکو تر مخه پیونګ یانګ ته د کال پر سر د 80 کروڑ ډالرو تاوان اوړي. په قرارداد کې د شمالي کوریا بهر ملکونو کې د 1 لاکھ نه زیات وګړو په پیسو رالیږلو باندې هم د بندیز لګولو تجویز شامل دی. په کم باندې د عمل کولو په نتیجه کې به د پیونګ یانګ د نور نیم ارب ډالرو نه محروم شي. امریکا په شمالي کوریا د نوي بندیزونو دا قرارداد مسوده تیرونه د امنیتي شورا غړو هیوادونو ته لیږلې وه او ډېر په تاده کې منظوره کړې شوې ده. په تیر وخت کې به د شمالي کوریا پر سر قراردادونه باندې د امریکا او چین ترمنځ د میاشتو په موده خبرې اترې کېدې او پرې به رای ورکول کېده. خو د شمالي کوریا د جوهري تجربو په بل ورځ د امنیتي شورا په غونډه کې نیکی هلی ویلي وو چې دې ځل به په تیزۍ سره اقدامات کولی شي. میرمن هلی ویلي چې د بندیزونو سیوا کولو مقصد د کیم حکومت د خپل نیوکلیایي میزایلي پروګرام په بندیزونو کې د نرمۍ، اقتصادي مرستو او امنیتي ضمانتونو په بدل کې ختمول شي. نوموړي ویلي چې دوی جنگ نه غواړي خو د شمالي کوریا حکومت د واپس راتلو لارې پرېښودي. که چېرې هغوی خپل نیوکلیایي پروګرام ودروي دا خبره ثابته کړي چې په امن به اوسي نو نوره نړۍ به ورسره هم په امن اوسي. اخوا د سویلي کوریا صدارتي دفتر لخوا تېره ورځ ویلي شوي چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي بندیزونو سره یو متحد پیغام ورکړی شوی چې نړیواله ټولنه به شمالي کوریا د نیوکلیایي ریاست په توګه نه قبلوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه هم د دغه قرارداد خرکلی کړی او ویلي دي چې ټوکیو به د نړیوالې ټولنې سره د پیونګ یانګ پالیسو بدلولو لپاره د نږدې نه کار کوي.
ګرانو خدمت اردوونکو د ډیوا رادیو د سهارنۍ خپرونې په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خپرونې په تکنیکي اړخ باندې وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر محمد اکرام او انجینیر و جان. دغې مننه کوو. د پاکستان په وخت بعد مازیګر شپږ د افغانستان په وخت نیمې به یو وار بیا زموږ د ډیوا رادیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. خاله و آباد اوسئ. د الله په امان.